بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو. د دې اونۍ بحث مو هم په ایران کې د افغان مهاجر په وړاندې د ایراني چارواکو د چلند د په اړه دی چې په دې وروستیو کې یو څه نرم شوی دی. دغه راز د افغانستان په اړه په موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم ځل لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. مخکې دې چې بشپړ معرفي وکم، له معمول سره سم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو، ورپسې هم نړیوال خبرونه خپریږي.
ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزی استعفا نه ده منلې او له هغه غوښتي چې بیرته خپلې دندې ته دوام ورکړي. د فراه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې د یو شمېر تاریخي آثارو د قاچاق مخه یې نیولې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د پاکستان په کوهاټ کې پر یو موټر د بم په چاودنه کې اته کسه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزی استعفا نه ده منلې او له هغه غوښتي چې بیرته خپلې دندې ته دوام ورکړي. نوموړي د انتخاباتي درغلیو په چارو کې د دې کمیسیون د بهرنیو غړیو د خپل سرو اقداماتو په اعتراض کې استعفا کړې وه. د جمهوری ریاست دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې کرزی د مولوي بارکزی د صادقانه کار ستاینه کړې او د هغه د استعفا په پاڼه کې لیکلي د ټولو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د بارکزی د استعفا عامل ګرځېدلی لاغه غواړي چې بیرته خپل کار ته دوام ورکړي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم غوښتنه کوي چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره د اقدام وکړي. مولوی مصطفی بارکزی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې بهرنیان د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو په کمیسیون کې ډیره لاسوهنه کوي او د اعتراض په دود یې له دې کمیسیون څخه خپل استعفا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري چې دری بهرانیان او دوه افغان دي او مشي هم د یو بهراني په غاړه ده. د امریکا متحده ایالاتو پرون په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو موثر او مشروع حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند وویل نوې حکومت باید تر اوسنۍ هغه ډیر موثر وي او چارې په ښه توګه پر مخ یوسي. هغه وویل د یو اغیزمن افغان حکومت رامنځته کېدل ځکه ډیر اهمیت لري چې له یوې خوا به افغانان هغه ته د یو مشروع حکومت په سترګه ګوري او له بلې خوا به د افغانانو د اړتیاو په پوره کولو کې په اغیزمن ډول کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات ته په اشاره وویل چې که هر څوک د دې انتخاباتو ګټونکی شو باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات په پرته له دې چې څوک د حکومت مشر دی له نوي حکومت سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د خوست ولایت څخه راغلي خبرونه وایي چې تیر ماښام د ولایت ودانۍ ته نږدې د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال وزیر بچا ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماین په دغه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او د یو پولیس په ګډون درې کسه پکې ټپیان شوي دي. خو طالبانو د پیښې مسؤلیت په ځان منلې او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي دي. بلخوا تیره شپه دغه ولایت شمال لور ته د یعقوبی ولسوالۍ په نوري کلي کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې څلور مشکوک طالبان ول شوی دی. د یعقوبی دولسوال په وینا د دغه عملیات په لړ کې د توپ یو دزګه هم نیول شوی ده. د فراه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې د یو شمېر تاریخي آثارو د قاچاق مخه یې نیولې ده. دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه تاریخي آثار درې قلمه دي او تقریبا 2000 کلن تاریخي قدامت لري. د فراه ولایت امنیت قمندان فقیر محمد اسکر وایي څېړنه ښودل ده چې دغه تاریخي آثار د لاشي جون ولسوالۍ د پېښوران له لرغوني سیمې څخه په غیر قانوني ډول راایستل شوي دي. او د منجان خو سیر صرافی د شرکت د راپول مخینن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې په دې توګه بدیږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او دیش پوله، یو یورو 33 افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند 88 افغانۍ او دیش پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداری 593 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 940 افغانۍ او 40 پوله. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنۍ خبرونه او فریده هوټ سیفی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه پر ستراتیژي د غور لپاره د خپلې ادارې له لوړ رتبه مامورینو سره بل غونډه وکړه. اوباما چې د چهارشنبه په ورځ پر خپلې ستراتیژي د غور په اړه په سپینې ماڼۍ کې په پنځمې غونډې کې خبرې کولې وویل تمه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې به د دې مسلې په شمول چې په لسګونو زره نور عسکر افغانستان ته ولیږي او که څنګه د افغانستان په اړه د جګړې پر پالیسۍ فیصله وکړي. امریکایي مقامات وایي تمه کیږي د هغو یو ویشت زره اضافي عسکرو په ګډون چې اوباما یې د کال په پیل کې په اړه فیصله کړې وه شاوخوا اته شپېته زره عسکر به د کال تر پایه افغانستان ته ولیږل شي. د برېټانیا صدر اعظم له دې سره موافقه وکړه چې پنځه سوه نور عسکر افغانستان ته ولیږي. براون د خپل هیواد پارلمان ته وویل که د ناټو تړون نور غړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور افغان عسکر وروزل شي نو برېټانیا به هم نور عسکر ولیږي او تجهیزات به ورکړي. پاکستانی مقامات وایي وسلوالو کسانو د پاکستان په لاهور ښار کې دننه په یوې دولتي ودانۍ کې ډزې کړې دي. دا ډزې د پولیسو په هغه دفتر کې شوي چې د مهاجرت او تروریزم پر ضد څېړنې کوي. په پیښې کې دوه تنه وژل شوي دي. د پاکستان په صوبه سرحد کواټ کې بیا د پولیسو یو مرکز ته نږدې په موټر کې د ایښودل شوي بم له امله چې ښکاري یوه ځان وژونکې حمله وه لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي. راپورونه وایي وژل شوي کسان ملکي خلکو. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. د یو بل خبر له مخې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې مشکوکې بي پیلوټه امریکایي الوتکې د افغانستان پولو ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د ډنډې در په خیل په سیمه کې مشکوک مخالفین په نخښه کړی دي چې له عمله الکتر لګه څلور تنه وژل شوي دي. راپور وایي د پیښنن سهار وختي شوي ویل کیږي چې د سیمه د طالبانو د یو مشر مولوي جلال الدین حقانی په نازې دي چې په افغانستان کې ځینې حمله له د سره ارتباط ورکول کیږي. د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د غبرید په داسې حال کې شوي چې پاکستانی هوایي ځواکونو په سیمه کې تر مځکنیو بریدونو لاده مخه په جنوبي وزیرستان هوایي حمله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي که چرته پر ایران د نړیوالو بندیزونو اړتیا پیښه شي نو متحده ایالات په دې باور لري چې روسیه به د داسې یو اقدام ملاتړ وکړي. هغې د خبرې امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره د مرکې په ترڅ کې وکړې. میرمن کلینتن چې تازه یې روسیه ته خپل سفر پای ته رسولی او د سه شنبه په ورځ یې د روسیې له ولسمشر دمیتری مدودف، صدراعظم ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل دواړو خواوو ته د ایران پر ضد د بندیزونو په اړه خبرې مخکې له وخته وې. په مرکې کې میرمن کلینتن تایید کړه چې روسیه دا غوره نه ګڼي چې د ایران پر ضد بندیزونه ولګول شي او د دې پر ځای د خبرو اترو پلوي کوي. خو زیاته کړه هغه په دې باور ده چې که چرته د تهران او نړیوالې ټولنې خبرې له خنډ سره مخامخ شي او یا ایران له خپلو موافقو سرغړاوی وکړي نو روسیه به هم په داسې یو اقدام سلا شي. روسیه او امریکا د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو څخه دي چې کوشش کوي ایران دې ته وهڅوي چې اټومي وسلې جوړې نه کړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم ځل لپاره له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان په هکله د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون اعلان کړ چې هیواد یې غواړي پنځه سوه نور عسکر افغانستان ته ولیږي. آیا دا عسکر به وکولی شي چې په سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا موضوع مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره څېړلې. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي چې افغانستان اوس له یوې حساسې مرحلې تیریږي او نړۍ غواړي وګوري چې افغانان په دې حساس شرایطو کې څه ډول پریکړې کوي.
کمیسیون له خوانه مهم دا ده چې دوی ژر تر ژر دا خپله فیصله وکړي او د دوی د فیصله په اساس بیا یو د نوي حکومت جوړول کار ژر تر ژر باید شروع شي.
په پاکستان کې وروستیو نامنیو حال درکوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث درته خبرو. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران اړیکې په تېره بیا له افغان مهاجرینو سره د ایراني چارواکو د وروستي نرم دریز څېړللی دی.
هغه وخت مهاجرین د موږ په ایران کې وو په زور باندې په جبر باندې په ډیر بد حالت کې راوستل سو او اوس یې اورو او وینو چې دروازه د ځوانانو په مخ باندې خلاصه کړې ده. د موږ وطنوالو ته هم سوالونه پیدا شوي دي.
د د خبرونه لومړی موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځم ځل لپاره خپل سلاکارانو سره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په باب خبري وکړې. که څه هم چې ډېر دیموکراتان افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو مخالفت کوي، خو جمهور غوښتونکي بیا وایي چې ولسمشر باراک اوباما باید په دې اړه ژر تر ژره خپله فیصله واوروي. له بلې خوا د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د 500 نورو عسکرو د لیږلو فیصله وکړه، خو وایي چې دا هیواد به افغانستان ته د مرستو په برخه کې د ناتو د نورو غړو هڅو ته هم زیر وی. د ناتو ویان وای د ناتو ټول غړو ته پکار ده چې برېټانیا په پل پل کې دی او افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او د افغان ځواکونو د پراختیا لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. په دې اړه تفصیل فریده هود سیفی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د خپلو لوړ رتبه سلاکارانو سره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه درې ساعته خبرې وکړې. د دې زینو مرستیالانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا لپاره اصلي خطر القاعده ډله ده، نه طالبان. د اوباما د ادارې څېړونکو وایي د طالبانو لخوا غوښونه کول شي چې په دې برخه کې رول ولري چې اوباما به په افغانستان کې د امریکایي پوز د قومندان جنرال ستینلی مکریستل ټول او یا یو برخه پیشنهاد ومني چې افغانستان ته د 300 اضافي عسكر غوښتنه کړي. په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما یو شمیر دیموکرات ملګري افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوری غوښتونکي د نورو عسکرو د لیږلو پلوي کوي او په دې باور دي چې اوباما باید په دې برخه کې مخته لاړ شي او فیصله دی وکړي. د ناتو او امریکایي عسکرو د تلفاتو له ډېریدو سره په افغانستان کې د تکلنې جګړې په اړه د امریکایانو ملاتړ کم شوی دی. ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د خپل مرستیال جو بایدن او نورو لوړ رتبه سناتورانو سره د افغانستان په اړه د 5م ځل لپاره غونډه وکړه او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ به بل غونډه کوي او په افغانستان کې به د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په راتلونکو څو اونیو کې فیصله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس ویل چې د پرونۍ غونډې یوه لویه موضوع دا وه چې څنګه کېدای شي د افغانستان د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو روزنه ګړندۍ شي تر څو دوی په خپله د هیواد مسؤلیت په غاړه واخلي، او په دې هم خبرې شوې چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د امریکا ملکی یا غیر پوځي هلې ځلې پیاوړې کړي شي. د برېټانیا صدر اعظم دا ومنله چې 500 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. براون د خپل هیواد پارلمان ته وویل که د ناټو تړون نور غړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور افغان عسکر وروزل شي نو برېټانیا به هم نور عسکر ولیږي او تجهیزات به ورکړي شي. د ناتو ویان جیمز اپاتوری پرون په براکسل کې خبري غونډه کې د براون د فیصلې په اړه خبريالانو ته وویل د ناتو ویان دوی مونږ ټولو په ګډه حل ځلې کړي او باید په ګډه تر سره کړو. دا به په دې معنی وي چې نه یوازې برېټانیا بلکې د ناتو ټول غړي دې ته ګوري چې نور څه کولی شي او د افغانستان د ځواکونو پروزلو، تجهیزاتو، مالی مرستې او پراختیا په برخه کې څومره برخه اخیستلی شي. برېټانیا اوس په افغانستان کې 9000 عسکر لري او په افغانستان کې د عسکرو د شمیر له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په افغانستان کې د برېټانوي عسکرو مارک روبلي د برېټانیا د خلکو ملاتړ د افغانستان د جنگ په اړه کم کړی. له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې 221 برېټانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
و امر چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 5م ځل لپاره خپل سلاکارانو سره امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په باب خبري وکړي. بلورته د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون پرون اعلان وکړ چې افغانستان ته به 500 نور عسکر واستوي. ګوردن براون دا اعلان د پارلمان غړو ته وکړ او دا هم وویل چې د ناتو نور غړي هم باید د افغانستان په مسله کې ورته برخه واخلي. که چېرته افغانستان ته دغه نوي برېټانوي عسکر ولیږل شي نو په افغانستان کې به د برېټانیا د پوځیانو شمیر 9500 ته لوړ شي. د برېټانیا د صدر اعظم د دې ژمنې په اړه د سیاسي چارو له کارپوه عبدالکریم حقانیار سره احمد شیبر مرکه کړې ده.
ستاسو په فکر دغه شمېر عسکر به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په عامه توګه دغه 500 کسان نشي کولای افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مرستندوی واوسي. په دې معنی چې 500 کسان نشي کولای د افغانستان راته په یوه ولسوالۍ کې امنیت وساتي.
تاسو وایئ چې 500 عسکر شای په یوه ولسوالۍ کې هم امنیت تامین نه کړي. دا ځل مخکې داسې ویل شوي ول چې نوي عسکر به په شو وسلو سنبال وي او له دوی سره به هلیکوپتر او نور وسایل هم وي. بیا څه فکر کوي که چېرته شي وسلې له دوی سره وي؟ په لشتر لشه د افغانستان په جنوب کې چې په هلمند ولایت کې دوی ډېر دي، هلته به د امنیت په تامینولو کې مرستندوی نشی؟
زه فکر نکوم شه برسه چې د وسلو کمښت په افغانستان کې د دې باعث شوی چې افغانستان کې سوله منځ ته راځي نه راځي. دا په خپله مثلا ځینې مسؤلین ته د امریکا نوی ولسمشر دا وایي چې موږ یوازې د وسلو په وسیله نشي کولی په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. ولې په عامه توګه د اروپا د ځینو هیوادو خلک اوس د دې مخالفت کوي چې په افغانستان کې د دوی عسکر وجنګېږي، ځکه دوی له یوې خوا د دغه جګړه اوږدېږي، له بلې خوا په افغانستان کې د دغه هیواد سرتیري وژل کېږي، او له بل اړخه د افغانستان د خلکو د افغانستان دولت تر منځ فاصله مخ په زیاتېدو ده. نو له اقتصادي بحران هم ورسره زه فکر کوم چې په عامه توګه د اروپا د اکثرو هیوادو د خلکو ذهنیت دا ده چې سرتیري آهسته آهسته له افغانستان څخه راوځي.
برېټانیا له هغو هیوادو په افغانستان کې ډېر عسکر لري، او په تېر اوړي کې د دوی د عسکرو تلفات له امریکا وروسته تر بل هر هیواد زیات و، او په برېټانیا کې له دې سره مخالفتونه پیدا شول چې افغانستان ته به نور عسکر نه لیږو. لیکن بیا هم هغه د برېټانیا دا پریکړه وکړه، نو علت یې څه ده؟
دوی اوس غواړي د ناټو لپاره یو د خټو پزه جوړه کړي، یعنې که چېرته دوی افغانستان
برېټانیا ولې د ناټو د 28 غړو هیوادونو په استازیتوب برېټانیا ولې دا خبره باید وکړي؟
برېټانیا وروسته له امریکې دوهم هغه هیواد چې په افغانستان کې د زړه پورې ورته داده چې وکولی شي د دوی په اصطلاح تروریزم ته او القاعده ته ماتې ورکړي. ولې دغه څه چې دوی ارزو درلود په هغه ډول چې دوی غوښتل ونه سو، نو ځکه اوس دوی په دوو لارو کې دي، یعنې چې په اصطلاح د خلکو په اصطلاح یوې خواته پانډه او بلې خواته پړانګ ده. یوې خواته طالبان دي او د هغوی قوت ته بلې خواته د افغان په داخل کې د برېټانیا د خلکو او د نورو اروپایي هیوادو د خلکو مقاومت ده. زه فکر کوم چې دوی دې تړ نه کوي، ولې په هر حال باندې زه فکر کوم د برېټانیې د هیواد مسؤلین نشي کولی یو دم د افغانستان ته شاور وګرځي، چې دا هم د دوی په ګټه نه، د افغانستان د خلکو په ګټه ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد وایي چې افغانستان اوس مهال له حساس شرایطو د تیرېدو په حال کې دی، او نن یې غواړي وګوري چې افغانان په دې حساس شرایطو کې څه ډول پریکړې کوي. ښاغلی خلیل زاد چې د سشنبې په ورځ ناوخته په یو غیر رسمي سفر کابل ته تللی وایي د انتخاباتو روان بحران باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او د یو غښتلي حکومت د جوړولو هڅې پیل شي. ښاغلی خلیل زاد په خپلو خبرو کې د شمال امنیت او په دې ترڅ کې د پاکستان لاسوهنې ته هم اشاره وکړه چې د نوموړ په وینا اوس هم روانه ده. د ښاغلی خلیل زاد د څرګندونو نور حال له کابل د حمید مومن پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر وایي چې په خپلو شخصي امکاناتو کابل ته راغلی سو د انتخاباتو د روان بحران په حل کې خپل رول ولوبوي. زلمی خلیل زاد چې کابل ته را رسېدو یو ورځ وروسته د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله، ویل چې افغانستان اوس مهال یو حساس پړاو نه د تیرېدو په حل کې ده، او د نوموړي په وینا د انتخاباتو بهیر باید ژر تر ژره بشپړ شي. ښاغلی خلیل زاد وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو روان بحران باید له قانوني لارو چارو ژر تر ژره حل شي او د یو غښتلي حکومت د جوړولو لپاره کار پیل شي.
مسئله ده ما نظر ده او چې یو قانون لار موجود ده کمیسیون لخوانه، مهم ده ده چې دوی ژر تر ژره پله فیصله وکړي او د دوی د فیصله په اساس بیا یو د نوې حکومت جوړول کار ژر تر ژره باید شروع وشي، چې یو قوي حکومت قادر په دا چې افغانستان مشاکلو د حل لپاره کار وکولای شي منځ ته راشي.
خلیل زاد وویل چې دی به په کابل کې له افغان چارواکو او بیلابیلو اړخونو سره په دې اړه خبرې وکړي او د روانې لانجې په اړه به ورته خپل اندېښنه څرګنده کړي. خغلی خلیل زاد په خپل خبرو کې د افغانستان روانو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه ستونزو یو برخه د گاونډو هیوادونو له لاسوهنې سره تړاو لري. هغه په دې ترڅ کې د پاکستان ځینې افراطي ډلې په افغانستان کې په پوځي لاسوهنې تورن کړې او ویل
زما په نظر د ملکی خلک پاکستان په حکومت کې وړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرابته موجود ولري، او زه فکر نکوم چې دوی د افراطي عناصر طرفداري کوي چې مداخله وکړي د پاکستان له خاورې نه افغانستان کې. دا نظامی مداخله چې د پاکستان له خاورانه کی افغانستان کې دوه درې ګروپونو لخوا چې ټول پیژنو.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو د راروسو کلونو په سیاسي پیښو کې مهم رول لوبولی او هغه په افغانستان کې د لویو جرګو او د اساسي قانون د جوړولو د ملاتړي په توګه یادېږي. اوس د افغانستان په رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې د ریچارډ هالبرګ پر ځای د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکل کېږي، خو ښاغلي خلیلزاد دا مسله رد کړه او وویل چې هیڅ داسې پلان نشته. د دې سره سره افغانان او اکثره سیاسي کړۍ خلیلزاد د یو داسې کس په توګه پیژني چې کولی شي د افغانستان پر روانو حالاتو ځانګړی اثر ولري.
وموده چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې افغانستان اوس مهال ډیرو حساس شرایطو د تیرېدو په حال کې دی او نړۍ غواړي وګوري چې افغانان په دې حساس شرایطو کې څه ډول پریکړې کوي. نوموړی چې نن نوی کابل ته تللی د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون نه وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو پرون په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو معصر او مشروع حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کوریلی وویل نوی حکومت باید تر اوسني حکومت ډیر معصر وي او چارې په ښه توګه پر مخ یوسي. ښاغلی کوریلی وویل د یو قوي مرکزي حکومت رامنځته کېدل چې د سیمې د دولتونو قوي ملاتړ هم له ځان سره ولري یوازې له دې پلوه حیاتي نه دی چې افغانستان د پرمختګ په لور بیایي، بلکې په دې کار سره موږ هم اساسي هدفونه ترلاسه کولی شو. هغه وویل زموږ اساسي هدف دا چې افغانستان یو ځل بیا د روسانو پر اډې بدل نشي چې له دې ځایه پر متحده ایالاتو او زموږ پر ملګرو حملې وکړي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې چې طالبان غښتلي شوي او د حامد کرزي حکومت د اداري فساد او د مخدره موادو د کاروبار له امله په خلکو کې خپل باور له لاسه ورکړی، له سخت حالت سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په اشاره چې په کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوي وویل د په نظر د انتخاباتو که د انتخاباتو د دوهم پړاو ضرورت رامنځته شي نو باید د ژمي له رارسېدو د مخه او د هوا د سړېدو د مخه دا انتخابات ترسره شي، او د ده په وینا چې اوس هم ورته ډېر کم وخت پاتې دی. ښاغلي کرولي وویل که هر څوک د دې انتخاباتو ګټونکی شو باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات به پرته له دې چې څوک د حکومت مشر دی له نوي حکومت سره همکاري ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزي استعفا نه ده منلې. نوموړی د انتخاباتي درغلیو د چارواکو په چارو کې د په وینا د کمیسیون د بهرنیو غړو د خپل سره اقداماتو په اعتراض استعفا کړې وه. د جمهوری ریاست لمانی څخه په خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو د کمیسیون د غړي مصطفی بارکزي استعفا نه مني او د هغه د صادقانه خدمتونو ستاینه کوي. مولوی مصطفی بارکزی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پر هغه څه انتقاد وکړ چې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو په کمیسیون کې د بهرنیانو لاسوهنه بللې ده. نوموړی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري چې درې بهرنیان دي او دوه هم افغانان، او مشري هم د یو بهرني په غاړه ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی پخوانی مرستیال پیټر ګالبریت چې خپل پخوانی رئیس په دې تورن کړی و چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړي، ویلي چې ښایي انتخابات دوهم ځل ته لاره پیدا کړي. خو د افغانستان په جنوب او ختیځ کې یو شمېر قومي مشرانو پرون د جرګو په ترڅ کې د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ژر تر ژره اعلانېدو تر څنګ وویل چې امکان نه لري چې دوی بیا د سر خطر ومني او په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار د ورسپانو پاڼې اړولې دي او مهمه برخه راوړوي.
ویسا په خپل سر مقاله کې کابل ته د زلمی خلیلزاد او د اسماعیل فرقې د مشر اغا خان په سفر تبصره کړې او لیکلې ده چې دوی د افغان ولس په برخلیک د روسیو چانو لپاره راغلي دي. ورسپانې په دوام کې لیکلې چې د الجزایر، ترکیې او د فلسطین د انتخاباتو قصه په یو بل بڼه په افغانستان کې تکرارېږي او د خلکو او ولس د رایو پر ځای د معاملو بازار تودېږي. روسپانه د انتخاباتو په اړه په یو بل مطلب کې خبر ورکړی چې ممکن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن خپل نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري او د انتخاباتو وروستي نتایج د شنبه په ورځ اعلان شي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د وسنی حکومت په وړاندې د امریکا او لویدیځو هیوادونو روان دریسته کتنه کړې او د سعودي عربستان د شهزاده ترکی ال فیصل په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې امریکا باید د کرزي په وړاندې خپل ناسم چلند پای ته ورسوي. هیواد په خپله سرمقاله کې بیا هم د انتخاباتو په اړه روانو لانجو او د ځینو هیوادونو او کړیو دریځونو ته په پام سره ویره څرګنده کړې چې ممکن په افغانستان کې دیموکراسي له ماتې سره مخ شي او د ورځپاڼې په وینا د دې مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې انتخابات بدنام کړل او د خلکو رایو ته سپک وکتل. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په سر کې بیا دا خبر ورکړه چې ولسمشر کرزي د مصطفی بارکزي استعفا چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیو د لاسوهنې په اعتراض کې ورکړې وه نه ده منلې. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا د کارپوهانو په حواله لیکلې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان په اساسي قانون کې په پام کې نه دی نیول شوی او له همدې امله مشروعیت نه لري. راه نجات هم په یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه کېدونکي چلند ته په اشاره د ولسمشر کرزي په حواله لیکلې چې انتخابات په عمومي توګه په ښه توګه ترسره شوي چې د تحسین وړ دي نه دا چې د نړیوالو رسنیو لخوا تحقیر شي. ورځپاڼه په افغانستان کې روان امنیتي حالات هم څېړلې او په دې ترڅ کې د ولسي جرګې د مشر د خبرداري راخسته چې د طالبانو بیا نفوذ بهرنیانو ته هم خطرناک ده. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې له امنیتي پیښو سره په تړاو کې ولسي جرګې ته د امنیتي ارګانونو د مشرانو احضاري او سمبولیک اقدام بلله ده. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د زلمی خلیل زاد په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې پکې د افغانستان حالات حساس ښودل شوي او لیکلې دي چې د افغانستان خلک د سولې په اهمیت ښه پوهېږي. خو اصلاح بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې روانو ستونزو ته په پام سره لیکلې دي چې د روان کړکېچ بهرني اړخ ته پاملرنه پکار ده. افغانستان ټایمز د خپل لومړي مخ په مطلب کې ولسمشر کرزي سره د اسماعیلیه فرقې د مشر آغا خان د لیدنې خبر ورکړ او لیکلې دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړې. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې د افغانستان شمال ته د نامنیو په خبرېدو تبصره کړې او لیکلې دی چې شمال ته باید د وسله والو د ورتګ مخنیوی وشي. ورځپاڼه په دوام کې د کارپوهانو په حواله لیکلې که چېرې شمال ته د وسله والو د ورتګ مخنیوی ونه شي نو ممکن وسله وال د دې سیمو نه په منځنۍ اسیا د حملې لپاره کار واخلي. او ملي ارمان په سړنیز مطلب کې د افغان ملي اردو ورتیاوي سړلې او لیکلې ده چې د افغانستان سیاسي بقا د ملي اردو له غختلتیا سره تړاو لري. ورځپاڼه په دوام کې په افغانستان کې د یوې پیاوړې اردو د جوړولو په وړاندې شتو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې د پاکستان او ایران په څیر ګاونډي هیوادونه هم نه غواړي چې افغانستان د یوې داسې اردو خاوند وي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د افغانستان د شمال پر امنیتي وضعیت تبصره کړې او په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي روسي څرګندونې سړلې ده. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې له انتخاباتو سره په تړلو مسایلو تبصره کړې او د مصطفی بارکزی استعفا د ولسمشر کرزی د ټیم لپاره یو ستر ګزار بلاله ده.
تاسو زموږ غږ لازدی رادیو اوري د سهار 10 بجې او 20 دقیقې دي. د بلخ ولایت کروانګر او یو شمیر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو د کښت د سفر کولو په بدل کې له بزګرو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا د تراکتورو د ویش عادلانه نه بولي. په دې اړه له مزار شریفه زموږ خبریال راپور لري.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د بلخ ولایت دهقانانو سره د مرسته شوو کرهنیزو وسایلو ویشل د دغه ولایت دهقانان ناراضه کړي دي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د هغو ولایتونو دهقانان او خلک د خپلې سیمې د خلکو د اړتیا له مخې مرستې ترلاسه کولی شي چې په ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر او کروانګري د نشه یي توکو له کښت څخه لاس په سر وي. د سیمه ییزو پراختیایي پروژو تر څنګ له دهقانانو سره د کرهنیزو وسایلو او ټریکټرو مرسته هم کیږي. په بلخ ولایت کې کروانګرو چې څلور کلونه پرله پسې د کوکنارو کښت صفر ساتلی دی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا ورته کرهنیز وسایل وشل شوي دي. چې د شویو مرستو په هکله د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینر محمد ابراهیم اظهر څه د مخه په دغه ولایت کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي په جوړه شوې غونډه کې وویل د ښو اجراتو د تقدیر د برنامې له مخې د کرهنیزو وسایلو ویشل او د کرهنې مکانیزه کول دي چې د بلخ ولایت بزګرانو ته درویش ډیریکټر او درې تریشل وشل شوي دي. بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ ولسوال تیمورشاه پایز هم په دغه ولایت کې دهقانانو ته د ټرکټرونو د ویشنې بهیر د نیمګړتیاوو ډک او له مستقیما مرسته کولو څخه دهقانان بې برخې بولي. دایوی دا ټریکټر چې د هر دوست سره دی د هغې شخصي مالکیت ګرځېدلی دی. له هغه څخه دهقانان ګټه نشي اخیستی او نه هم دهقانانو ته رسیږي. خو د بلخ ولایت د کرهنې مالدارۍ رئیس کاتب شمس بیا دا خبره نه مني. دایوای د ویکلن لار لمخ چې د کانی ټولن او د کانی کوپراتیفونه جوړ او فعالیت لري. غیر ټریکټرونه وشل کی په ځن سیمو کې مو د کانی کوپراتیفونه ته ټریکټر وشلی وو چې د بیامیتو لامل مو دوه درې ټریکټر وسوځیدل او د نام نو سیمو څخه مو ټریکټر بیرته راوستلی دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@rferl.org.
د ازادي رادیو په پانه کې د غراز د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه بیلابیل مطلب لوستل او کتل شي او همدارس د ازادي رادیو له پروګرامونو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونه دوه منمایي ته ورسېدو لسنیمه بجې دی پاکستان کې د ورستې او نامنې او حال درکو او د غراز د اونې بحث د خبرو چې د افغانستان او ایران اړیکې په تیر بیا افغان مهاجرینو سره د ایراني چارواکو د نرم دریز موضوع پکې څیړل شوی ده. خو اوس به فریده هوټ سیفی ته ورور کوم چې د دې سات مهمو خبرونو سرلیکونه راووروي.
متحده ایالاتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د لنجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو مشروع او موثر حکومت رامنځته شي. افغان ولسمشر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پخانی غړي مولوي مصطفی بارکزي استعفا نه ده منلې. د برېټانیا صدر اعظم له دې سره موافقه وکړه چې 1500 نور عسكر افغانستان ته ولېږي. امریکا ولسمشر لخپل سلاکارانو سره د افغانستان او پاکستان په اړه پر خپل استراتیژي 15 مغونډي کې خبري وکړي. د پاکستان په صوبه سرحد کوارټ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې په موټر کې د خودل شوی بم له عمله چې ښکاری یو ځان وژن کې حمله و، لکتر لګه اته تنه وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. وسلوالو کسانو د پاکستان په لاهور ښار کې دننه په یوې دولتي ودانۍ کې ډزې کړې، په پیښه کې دوه کسه وژل شوي دي. په وزیرستان باندې هوایی حمله شوې چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو کسانو د وژنې ریپورت ورکړی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکایي مقاماتو سره له خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د واشنگتن له خوا لازم ډاډ ترلاسه کړي چې اسلام آباد سره د واشنگتن د 1.5 میلیارد ډالر مرستې پر سر د پاکستانیانو په ځینو کړیو کې راولاړې شوې اندېښنې و کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چرته پر ایران د نړیوالو بندیزونو اړتیا پیښه شي نو متحد ایالات په دې باور لري چې روسیه به ترې ملاتړ وکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې سفیر احضار کړ سو د ترکیې په تلویزیون کې د هغه یو سریال د خبرېدو په اړه د ترسمان اعتراض وکړي چې ویل کېږي دغه سریال کې خودل شوی چې اسرائیلي عسکر ماشومان وژني.
او زم راځو د پاکستان د ورستیو نه امنه یو د پیښو په اړه راپور ته په کوړ کې نن سهار د 14 پترس کې د شلو پښو خوا کې کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. په شمالي وزیرستان کې ویل کېږي چې یو وار بیا بي پلوټه الوتکو بمباري کړي او په لاهور کې وسلوال کسان د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ودانۍ ته ننوتلي او یو شمېر دولتي مامورین یې برمته کړي دي. د دې ټولو پیښو تفصیل له پاکستان زموږ د خبريال پر راپور کې.
یو ځانمرګي برید کوونکی نن سهار خپل له بارودو ډک موټر د پاکستان د سرحد ایالت په کوهاټ ښار کې د پولیسو د یو ماموریت د ودانۍ سره وجنګولو. د حمله پر مهال د پولیسو د مامورینو ترڅنګ ولسی خلک هم په ودانۍ کې موجود وو. د لومړنیو معلوماتو پر اساس په دې حمله کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د حبیب خان په نوم د پولیسو یو ځایي مشر وایي 14 ډیره قوي وه چې له امله یې د کوهاټ د صدر د پولیسو د ماموریت ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړی وایي ټپیان د کوهاټ ولس والی روختون ته د درملنې لپاره رسول شوی او اوس سیمه د پاکستان د فوج سرتیرو کلا بند کړی ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې زیاتې شوې چې یوازې د تیرو سوپر لپسې حملو په ترڅ کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي او تر دې زیات ژوبل شوي دي. په دغو حملو کې د ډیرو مسؤلیت د پاکستان د طالبانو غورځنګ په غاړه اخیستی دی. د چا پر ضد چې د پاکستان حکومت ډیر زر په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو هوډ لري. هلته په شمالي وزیرستان کې د پنځمې په سهار یو وار بیا د امریکا بي پيلوټ الوتکو بمباري کړې ده. دا حمله په ډنډي درپخیل سیمه کې شوې ده چې په ترس کې د طالبانو د پټېدو ځایونه په نښه شوې دي. د لومړنیو معلوماتو پر اساس په دې حمله کې څلور کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د امنیت یو ځایي مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط وویل حمله د بي پيلوټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده او د تلفاتو شمېره تر دې لوړې دی هم شي. تر دې ګړی دا معلومه نه ده چې د دې برید په ترس کې د القاعده او طالبانو کوم مهم مشر هم له منځه تللی او که نه. د پاکستان نه یو بل خبر دا دی چې د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې یو شمېر وسلول نن سهار د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې دفتر ته ننوتل او ناتره ډزې پیل کړې. راپورونه وایي وسلوالو د امنیت ساتونکي مامورین یرغمال نیولي او د ډزو لړۍ ته پسې ادامه ورکوي. د پیښې لیدونکي وایي د یادې شوې ودانۍ په وړاندې د مړو جسدونه پراته لیدلي دي. په پیښه کې ټپي شوي کسان نږدې ګنګارام روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د اکتوبر په لسمه نیټه یا د تیرې شنبې په ورځ هم وسلوالو په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د فوج په مرکزي قمندانۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې وسلوالو د پاکستان د فوج څلوېښت مامورین برمته نیولي وو.
په همدې سره د دې خپرونې د مطالبو لړۍ پای ته ورسېده. تاسو رابولو د دې اونۍ بحث اوریدو ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست او په وار وار به مو داسې راپورونه اوریدلي وي چې په ایران کې افغان کډوال راز راز ستونزو سره مخ کیږي. دوی ته روغتیایي خدمات د زده کړې او کار زمینې په سمه توګه نه برابرېږي او ان دوی له هغه هیواده په زور سره په هر حال کې سوله که جګړه یا هوا سړه او که تودوي شړل کیږي. خو له تېرې اونۍ راهیسې دا هر څه بدل شوي او د ایرانیانو چلند له افغانانو یا افغان کډوالو سره مثبت توپیر کړی دی. ان تر دې حده چې تېره اونۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د کلونو سخت تړل شوی سرحد پرته له کوم امنیتي او سرحدي مقاومت څخه پرانیستل شوی چې د سیمې د خلکو په وینا په زرګونو خلک له دې پولې تیر شوي دي. د ازادي راډیو د دې اونۍ د بحث موضوع هم همدا ده. په دې بحث کې به د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو مرستیال محمد یعقوب احمدزی، سیاسي کارپوه اسحاق اتمر او د ملي شورا غړی محمد عارف کوچی صاحب زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړۍ پوښتنه د سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال ښاغلي احمدزی څخه مطرح کوو. احمدزی صاحب، په دې ارتباط ستاسو معلومات څه دي چې د ایران سره د افغانستان په پوله ولې ډېر بندیز او بیا د ډول نرمي راغلی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه له ټولو مخکې تاسو نه مننه کوم او د تاسو له لارې نه ټول اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو سوال وکړ، رښتیا هم دا وروستنی دریڅه د ایران حکومت د ماجرینو په مورد کې نیولې ده. خلکو ته ډول ډول سوالونه پیدا کړي دي. هغه وخت چې ماجرین د موږ په ایران کې وو، په زور باندې، په جابر باندې، په ډیر بد حالت کې راوستل شو، اوس اورو او وینو چې دروازه د ځوانانو په مخ باندې خلاصه کړې ده او ایران دا هغه ځوانان ډلې ډلې ایران ته ځي. نو دلته د موږ وطنوالو ته هم سوالونه پیدا شوي دي او خلکو ته هم سوالونه پیدا شوي چې دا څه علت په دې مورد کې. زه غواړم چې لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کړم. هغه دا چې پروس کال یو هیات عالي رتبه د خلیل صاحب او وزیر صاحب د ماجرینو او د رسنیدونکو وزیر هم ورسره وو. د ایران له حکومت سره په دې مورد کې خبرې وسولې چې که تاسو وکړی سئ دغه مهاجرین څه زمي د مشکلات تر پسرلي پورې یا تر اوړي پورې تاسو وساتئ او راوی نه باسئ. هلته موافقتنامه هم لاسلیک سوله او ایران حکومت هم ومنله چې تر اوړي پورې به دا مهاجرین موږ نه راباسو. خو کله چې حیات راستون شو، د حیات راستنېدلو نه وروسته پای وسته د موږ مهاجرین ځوانان په داسې بد حالت کې راویستل شول چې حتی د بعضې فامیلونه هلته پاتې شول. ښځې ماشومان دې خواته راغله، صالح زنانه دې خواته راغله، مېړونه هلته پاتې شول. چې ټوله نړیواله ټولنه په دې باندې خبره ده او دولت د افغانستان مهاجرینو کمیشنری ته دا خبره وړاندې کړله چې په دې مورد کې باید تصمیم ونیسي. خو اوس موږ اورو په دې مورد کې چې د ځوانانو په مخ باندې دا دروازه خلاصه کړې ده. په دې کې ډول ډول سوالونه دي. یو دا چې دا خبره په دې حساس وخت کې ولې پیدا شوه د ایران حکومت ته. بل خبره دا چې مخکې یو تړون یا سو یا نو سو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره چې کوو کړی چې یو څه ځوانان د کار لپاره هلته جذب کړي. په دې مورد کې زه چې معلومات لرم، حیات دوه درې وارې لاړو، بیرته راغی، بالاخره په دې باندې موافقه وسوله چې دغه درې لکه مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي دوی د ټول بیرته راووزي. سرب د نوې زره ځوانانو د پاره څاغه فامیلونو زبرت وطن ترستنیږي. دیوغه د فایلونو د یو نفر پاتې سي، اوغه ته موږ ویزا ورکو. هلته بیا هم یو شرط پیښیو چې هغه شاخه کارونه لکه زیرزمینی کارونه دی یا بعضی معدنیاتو که کارونه دی یا مثال بعضی نور بټوی کی کارونه و شاخه کارونه بلل کده هغه باغه ځوانان کی حتی خفیفه کارونه ته اجازه نه ورکول زدا بیا د وزارت استادو دا خبر وسرو نه منله نو دا خبره همداسې پاتې شوی و نو وس دغه ځوانان چې هلته بیول کیږي او هلته ځي غیر قانوني چې دا د موږ د دولت د پالیسي خلاف ده چې موږ ځوانانو ته اجازه نه ورکو چې په غیر قانوني ډول باندې نورو ملکونو ته سفر وکړي په دې چې دغه ځوانان کالته ځي دوی دغه مملکت لکه ګیروګانان غونې بي او دوی باندې به جبري کارونه کیږي دوی به په ناوړو کارو کې استخدامیږي چې دغه تشویش د موږ د حکومت سره ستاسو ده
مننه احمد زی صاحب تاسو په دې برخه کې د افغانستان حکومت البته کوم اقدام هم کړی دی صرف اندیښنه لري
خارجي وزارت د ایران له حکومت سره خصوصا دلته له سفارت سره په دې مورد کې خبرې وکړلې تاسو به اوریدلې چې د ایران سفیر دلته پریس کانفرنس ورکړ او دا د شی وښودل چې دا د خنیت مورد کې موږ دا دروازه پرانستلې ده خو موږ د حکومت دغه سوال ورنه وکړ چې دغه تاسو په قانوني ډول باندې یا ویزا ورکړي یا مثلا د ویزې لارې الته لاړ شي خو دا به خوي او که داسې چې دروازه خلاص شي او غیر قانوني خلک هلته ځي دا د موږ تشویش وړ ده چې دوی دا خبره تر یو حده پورې ومنل چې موږ یو ځل دروازه خلاصه کړې ده او نور دروازه نه ده خلاصه خو موږ چې وینو هره ورځ ځوانان ځي دروازه د دوی په مخ باندې خلاصه ده
ډېره مننه کوشش صاحب ستاسو معلومات څه دي چې ایدان په دې وروستیو کې د ډیپلوماسۍ له پلوه هم په افغانستان کې خپل چلند بدل کړي او د ویزا لپاره د خپل سفارت دروازې د ټولیزو رسنیو په مخ پرانیسي او یا داسې نور کارونه کړی دي په دې ارتباط استاسې معلومات سي دي او استاسې اقدامات سي دي
تر ټولو لمخ اول خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خبره خدا شي د دغه لکه باد چې وسو باندې دغه حالات دغه جریان درلودې او دغه چې و اته موږ بيخي دا چې مثلا خبره کوي څوک سترګې باندې پټ کی دا به بيخي مثلا مناسب نه وي ولی خاطر دې چې موږ استاذ موږ خپل د بادغیس ولایت او دغه د هرات د سیمو څخه د کیلو باندو څخه تاسو مستدا شي زنګونه وول سوال دا یو ویل چې موږ الکان آزاد توګه څخه د مرز څخه وسد غسیوی دي حالت د ایرانیانو موټر ورته ولر دي د موټر کې به دوی ورول کیږي هغه الکان بیا په تدیر صحیح توګه خپل کورته اطمینان ورکړي چې مرتدیر خیر خیرات رسیدل د تدیر سہولتونه راتستو دا شي خلاصه د نور مسد زیات څخه صدره کړی د شنو څه نه دی ویل دا خو مسه معلومه خبره ده چې دا کارون تاثیر سوی دي او مرز دوی ورځي د دوی په مخلاص او وس بیا وایي چې خندونه پر کراغلی دی وسه ته تړل شوی دی اته چې اردو ملي د افغانستان او پولیسو د دوه ممانعت کوي او بیا به او مسد افغانانو به هڅه کوله چې ځان د ایران خواته چې ورور سي الکان وو مسد به کشران خلک وو الکانو د خودلوز او فقر اخیسته دي چې خو په ځان نه پوهیږي دا چې هغه به ځان وتر اور سر د کومټو کې دی ځوله د افغانانو څخه او بیا د پولیسو د اردو څخه خلاصولو دی تر څو ول مسد خپل خواته دی ولله تر دا حدا پر موږ دې صحیح معلومات لرو
مننه کوچې تاسو خو معلومات لری بشکه چې لری یک تاسو کوم اقدام هم کړی دی تاسو کمیسون کسانګه
bale نن مسد مس کمیسون غونډه درلود لره تقریبا بحث وکي او دا خبرو بیا د تفریشولو شي د هغه سکتری کمیسونونه او سکتری وزارتونه چې مربوط کیږي لکه وزارت ماجنه او وزارت خارجه شي د هغه مستقبل ملي کمیسون دا هغه سره موږ یو غاټه غونډه مسل سبات سره جوړو په دې باندې بس ډیر جدي بحث کوو د دې معلومات پر اټولو چې دا څه پیښه شو چې دوی همیش مسافتغه کارونه کړی دي مخکې خو غانا نپیو شو لکه سبب هم دا چې موږ پارلمان تصمیم ونیو چې دوه وزیران په دې باندې سلوي اعتماد سو او ډیر غنورینونه جوړ کړ او اوس یاده شاله راوستل چې خپل افغانان بیاي نو دا ته دا شی باسي چې مسدې ضرورت په دې باندې بحث باید وشي نو دا خبره ستاسو بالکل موږ په دې باندې انشاء الله خبر یو او په دې باندې موږ تصمیم نیسو انشاء الله
ډیر زیاته مننه کوچې سه لکه څنګه چې تاسو هم دا خبره ومنله خپل معلومات ورکړل او خاغلی احمد زی سه هم دا خبره ومنله او معلومات ورکړل یعنی د دولت د دوړو قوه د حکومت او مقننه قوی له خو دا ومنل شو چې سرحد دا تدری ورځ د پاره خوشي وو او غنان بیل کوم قانوني مجوزه د سرحد نه اوخت دي اتمر سی اوس بل تاسو نه پخته نو کوچی څه فکر کوي ولې د ایران په چلن کې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې هم د انتخاباتو وروسته یو ډول سیاسي ناندري یا بحران روان دي داسې بدلون راغلی دي ولې د دې کار نه د ایران هدف بسو
لمړی غواړم خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته ټول اړوندونکو ته وړاندې کوم زه د مهین صاحب خبر او د وکیل صاحب خبره کاملاً تیدوم خزما پانت ایران په پخوا کې هم هیڅ کله د بشری حقوق او یا د بشری مرستو په خاطر افغانانو ته دغه اجازه نه دا ورکړي زما په یاد دي تقریبا دوه کاله مخکې زمونږ یو تعداد معصوم افغانان په ایران کې محکوم په اعدام شول سره د دې نه چې زمونږ خارجه چارو وزارت سره د دې نه چې زمونږ د بشري حقوقو مؤسساتو په ځلو ځلو د ایران د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اعدامونه دې ودروي، خو لیکن هغوی دغه اعدامونه ونه درول. هغه تنکي ماشومان، تنکي زلمیان چې دوی په اعدام محکوم کړي وو، یو په یو دوی اعدام کړل. همدغسې موږ ګورو چې په تیرو کې افغانان حتی فامیلونه یو د بل نه بیل شول، جنکیان د خپل مور او پلرونه بیل شول او د ایران د خاور نه وشړل شول. زما په اند دغه حرکت د ایران دا نور عواملو پورې منطقي پورې اړه لري، ځکه په منطقه کې دا د جنګ ستراتیژیګانې ډېر زر او عاجل په جدي توګه بدلیږي، را روان دی، بدلون مومي. نو ایرانان غواړي چې د دغه حالات سره د نوي ستراتیژي سره برابر او سمبال کړي. تاسې وګورئ د طالبانو یا د طالبانو د ډله ایزو اوختون د جنوب نه شمال خواته او همدغسې په امریکا کې د نوې ستراتیژي مطرح کېدل د منطقې دپاره، او همغسې د ایران د استوي سلاحو په مورد کې د بین المللي ادارو نوي تصمیمونه نیول، دغه خپله یو عامل کېدای شي چې ایران وغواړي چې داسې یو بشري منابع، یو ذخیره نیرو ځان دپاره جوړ کړي. زه داسې فکر کوم،
ستاسو مطلب دی چې د افغانان نه د بشري نیرو؟
تاسو وګورئ، بله، تاسو وګورئ په تیرو وختونو کې زمونږ نورو ګاونډیانو هاین همدغه پروسې نه دوی استفاده کړی وو چې زمونږ هغه بشري منابعونه زمونږ د هیواد پر ضد د تخریب دپاره استفاده وکړه. نو زما په اند زه داسې یو شي باندې فکر کوم چې د ایران تغییر ستراتیژي د افغانانو په مورد کې دا دې پورې مربوط دی چې د امریکا نوی ستراتیژي څنګه دی په منطقه کې، حالت کومې خواته روان دی، ستراتیژیګانې تکتیکونه بدلیږي را بدلیږي، شمال او وروسته به کېدای شي چې د افغانستان غرب هم بې ثباته شي. دوی غواړي چې د دغه بې ثباتۍ نه خپل په ګټه استفاده وکړي، یو تعداد افغانان ریزرف یا ذخیره ځان سره وساتي، زلمیان ځان سره وساتي چې په راتلونکي کې د هغوی نه منست یو قوت، منست یو وسیله د فشار زمونږ په هیواد باندې راوړي او زمونږ نه ګټه واخلي.
ډیره مننه اتمر صاحب. داسې راپورونه هم د افغانستان د لویدیځ نه هم موږ لرل چې ګویا بعضې د ملي اردو ځواکونه هم اخواته اوښتي دي، د دې لپاره چې معاشي کم یا څنګه څنګه اخواته، کله چې سرحد پرانستل شوی دی فکر کړی چې هلته د کار زمینه دوی ته مساعده شوې، لکه څنګه چې پخوا نه وه د کار زمینه مساعده، یا دوی ته په قانوني توګه د کار جواز یا ویزه ورکول په قانوني توګه. یعنی تاسو څه فکر کوئ احمد صاحب، دا د بشري قوې څخه استفاده ده یو ډول د افغانانو، یا دا چې کوم سیاسي بود لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویل؟
د ملي اردو په مورد کې تاسو اشاره وکړه، ممکن دا خبره تر ځای پورې سوي یا نه وي، خو څنګه د افغانستان خلک مجبور دي، همدغه مجبوریت نه ممساګان موږ نه وړ استفاده کوي. لکه اتمر صاحب چې اشاره وکړه، یو تشویش خلکو سره همدغه د چې کېدای شي دغه ځوانان التزی او دغه اجباري جذبه چې دا فعلا نلته دوی جذبيږي، نو دوی نه کوي چې په هغه کې کار تر واخیسته سلې دي ځوانانو نه. نو د موږ تشویش هم دغه د چې کله د ځوانان زی دي دوی له مجبوریت نه د دوی شخصي ګټه په اخیستلو سره کېدای شي د دولت مقابل کې استخدام کې، کېدای شي نور جوړ ته ولیږي د جنگ په خاطر باندې. حتی دغه ورستنی ځوانان چې لږی ناراضي دغه د همساګانو نه خصوصا د پاکستان او افغانستان دغه د موږ اکثر ځوانان اعتیاد په متاتسوي دي. موږ چې پښتانه تر کوو کله د خلکو سره کېناسو ویل الته یو سازمان د یا ډله ده، موږ دې کار ته هڅوي چې دغه تریاک یا مثلا د یورین تحصیمال کې کار به ډیر کوی سي، دغه سي به داسې بازې. نو دغه د موږ اکثر ځوانان سره لږی خو ناراضي هغه کله چې په موتات سول، نو هغه د نه د جامعه په درد خوري، هم نه د افغانستان په درد باندې خوري. دغه تشویش موږ سره ستر اختیار هم تر یوه حد پورې چې د اجباري منن یا اجباري جذب دیغه دغه تشویش نه موږ په مایس کې پیدا سوي دي.
ډیره زیاته مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې مخکې هم کوچی سي ویل چې هغه په همدغه نګدي وخت کې دوی په غرته باندې غونډه لري. کوچه سپ ډیره مننه تاسو به دا ګرځې مې تعقیبوي. که تاسو مونږ ته دا وایئ چې تاسو دغه غونډه لري څه پیشنهاد بلري، لکه څنګه چې اتمر سی ویل دا وي یو ډول سیاسي استفاده ده د افغانانو څخه او د سرحد پرانیستلو پرته د کوم ممانعت نه د افغان ځوانانو اخواته تیریدل، یا یوازې مجرد کسانو ته ځوانانو ته ویزه ورکول او د هغوی کورنۍ ته نه ورکول، دا سیاسي اړخ لري. په دې ارتباط به تاسو وړاندیز سي تاسو څه ډول اقدام به وکړي چې دغه کار مخنیوي وشي؟
یو خو هغه موږ سره کښینو چې سبا کوو د حل لارې به پیدا کوو، او د افغانانو او د دې مثلا ځوانانو سیاسي ګټو پروتوکول چې ایران ځینې غواړي د څه استفاده وکړي، نو د دې په اړه باندې بس پښتنو هغه به بیا وروسته خبرو.
مننه. نه، یعنی تاسو وړاندیز بسې څه فکر کوئ چې افغانان ته دلته د کار زمینه مساعد شي چې تر اوسه هم پوره نه ده مساعده او دا به د حل لارې کنه چې سرحد وتړل شي دا به د حل لارې کنه ډیپلوماسي کې څه بدلون راشي
خبر راشي ده چې اول خو باید خپل افغانان ته باید کار پیدا شي خو دوی اول په افغانیت باید وپوي اوس دوی په دغه نه پوهېږي چې ایران مساف خو تعالی د 15 یا 20 کاله د افغانستان پر مخ باندې دروازه تړلې وه ولې دا یو خلاص کړه خو دا اتمی دوی په ګټه باندې به یو کار وي البته ایران غواړي چې ځانونه خو د جنگ لپاره تیاروي غواړي چې حوالین مثلا جنگ په افغانانو تر سره کړي خو دا هر څه سره شي کوي خو دوی په دغه بل لارې دا چې غواړي دا ټوله هلته تربیه کړي او ټوله مثلا علاقه دوی دغه شهادي ورته جوړ کړي لکه وو چې پاکستان کې معلومدار دي لکه بل ځای کې شتم دوی ورته جوړ کړي بیا د خداغنه چې افغانستان کې راوستوي او دوی د خپل وسخ دته شي امریکا او یا غرب یا ټول دا دوی مادي او مانوي دشمن خپل ځان بولي وای د دوی په مقابل کې مثلا وکاروي په هر ځای بچوي او بعضی هم دغه شول کیږي چې تاسو وای مثلا فلسطین ته وای لږی خدا مثلا کم خبرې دي دا غواړي چې په دې باندې لوی باسته په شورا کې وسی او په دې کې به مثلا وزرام هم خامخا شرکت وکوي
مثلا تاسو خود کوچی سیب خبرې مو اوریدل چې د افغانستان د مقننه قوې استازي تو کې یو خپل د بادغیس ولایت استازي دی په ولسی جرګه کې او د احمد سیب خبرې هم تاسو اوریدل چې تر ډیره هره دا خبره ومنل شو چې ګویا غوي سیاسي اهداف لري ایران په دې کار باندې یعنی تاسو څه فکر کوئ چې خیر د حل لار به سي
اول غواړم چې د کوچی سیب خبر باندې لکچر راړای واچوم تاسو وګورئ په تیر وختونو کې په زلو د سلی د شوی دي چې ایران په دې متام شوی چې مخالفین ته سلاوي او تازه مهمات راسي گرچه په دغه لاند وختونو کې بیا هم دغه شواهد موندل شو په مطبوعاتو کې چې ایران طالبان سره او یا د افغانستان د هیواد مخالفین سره مرسته کوي او دیته نوې سلاګانې چاته د 2005 کال سلاوي دیته توضیح شوې دي د دې شواهد په ایران کې په ځینو ځایونو کې ولیدل شول او موندل شول زه داسې فکر کوم چې ایران په منطقه کې ځان ته یو اخ جوړ کړی یعنی په دې معنا چې ایران د منطقې په سیمه ییزو سیاستونو کې ځان شامل بولي تاسو وګورئ د افغانستان قضیه اوس د هیواد نه بهر ځینو نورو ممالکو پورې تړلې دي افغانستان کې اکثرا د عربانو د شیخانو رسوخیت یا مداخله ډېر په ډاګه دی او هلته همیشه ایران د عربانو سره ښه اړیکې نه دي درلودلې همیشه د ایران ستونزې د عربانو سره هم دي د بله خوا نه استخباراتي جنګ د پاکستان او د هند تاسو په افغانستان کې ګورئ په سیمه کې ګورئ چې دوی تر کوم حده پورې یو بل سره په متقابل خواهو که ولاد دی نو زده سی فکر کوم چه ایرانیان پا دغس حالاتو که چه یو خانه دی شانگهای ترون دی دی بل خانه دی روسانو دی نوی کرنلار دینه تصمیمین دی چاوی نیسی دی آینده دی پارا هم دغس دی سیم دی حالات سرسم دوی ځان عیارول غواړي نو په دې صورت کې د دوی لپاره حتمی دی لکه چې پاکستان همیشه په دې فکر کوي چې افغانستان د هغه یو ستراتیژیک عمق دی همدغه څه داسې فکر کوم چې ایران هم غواړي ځان ته ځینې داسې بستر جوړ کی په افغانستان کې چې بیا هم څوک هغه باندې فشار نشي راوړلی همدغه څه زه فکر کوم چې دوی د دغه حالاتونه خپل ګټه استفاده کول غواړي
احمد سیب تاسو غیر د دینه چې یو وړاندیز کوي غیر د دینه چې تاسو مشوره ورکوي البته تاسو په دغه سرحد کې څه ډول اقدام کولای شي چې دغه کار مخنیوي وکړي تاسو
د موږ حکومت کله چې لدی خبر نه خبر شو د هرات ولایت چارواکو ته هم د اندېښنه څرګنده کړه ورته ویل چې باید د خبرې مخنیوي ونیس او ځوانان پر نه دي چې خپل سر باندې پر د غونډې وادونو ته لاړ شي ما تر اوسه سوال څه تاسو وکړ د ځوانانو پاک لسی بیکاره دي موږ دولت په چوکاټ کې تقریبا 2 کال مخکې د شو وزیرانو په شورا کې دا پریکړه وسوسه چې د ځوانانو د کار د پیدا کېدو په خاطر باندې باید د کار او ټولنیزو چارو وزارت معذف کړي دوی لپاره د کار زمينه په بهرنوي مملکتو کې برابر کی چې همدغه حياتونه کوایټ قطر امارات او حتی ایران ته لاړل غوي سره کېناسته چې د موږ یو څه د ځوانان تاسو د کار لپاره استفاده کوي چې ایران په وخت کې د سيزړو نازړو غوندي و د خبرونه منله نو موږ هم اوس وایو که دغه ځوانان تاسو د کار لپاره استفادهوي او یا ضرورت ولري په رسمي ډول باندې په قانوني شکل باندې دا تاسو استخدام کی چې موږ سره دلته راجستاري موږ پاسپورتونه ورته جوړ کولې ومن بینه لارسي که سبا ته دغه افغانان
یا بل ډول باندې استخدامي یا ایران کې بيخي ورکیږي چې دوه خلکو مو پښتنو کو او دغه ځوانان چې په د سرحد یو وزیر موږ عملته د هرات ولایت چارواکي ته ورغلي ورسره خبرې کړې چې د تاسو غیر مسؤلانه تاسو ایران ته ځی بیا د تاسو پښتنه څوک نشي کولی نه سابستان نه راجستان ستا نه تاسو انده کې څوک پښتنه کوي ممکن تاسو نور ملکونو ته ولیږي ممکن تاسو بيخي دلته ایران کې ونه وسیږي نو تاسو که ځی په قانوني شکل باندې لاړ شئ نو موږ د هرات چارواکو تر اوسه پورې د دې ځوانانو څه مخه نیولې ده او انده کې موږ غواړو چې دوی مخه ونیول شي نو موږ دولت هم دغه کوشش ته او دا کوشش کوو چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې لاړ نه شي ایران ته
مننه اتمر صاحب که دغه وروستۍ پوښتنه زما ځواب کړي چې د ځوانانو خو په سرحد کې به د مخنیوي په ارتباط د افغانستان حکومت اقدام کړی دی تاسو فکر کوئ چې دغه د لومړي ځل لپاره ایران مطبوعاتو پر مخ هم خپل د سفارت دروازې پرانیستلې دا د ځوانانو مسله بیله ده د سرحد مسله بیله ده دغه ډیپلوماسي اړیکې کوم یو ډول چلن راغلی دی په داخل د افغانستان کې دغه سیاسي بوت لري که څنګه
بله بالکل زما پاند سیاسي بوت لري اول دا خبره چې زموږ زلمیان ولې دې ته سوال کیږي یا ولې دې ته اړول کیږي چې دوی خپل هیواد پریږدي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي تاسو وګورئ په دې تیر وختونو کې تیر کال کې تقریبا زموږ شپېته تنه زلمیان چې د شمال د صفات ځینې حدود ایران دپاره د دې دپاره چې ایران ته ورشي په کانتینرونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او همداسې نور زموږ وطنداران چې د لغمان نه وو تاسو ولیدل چې دېرش کسانه په هلمند کې هغوی د مخالفینو دخانه ووژل شو په دې نوم چې دوی مثلا عسکري خلک دي درالی چې دوی غوښتل چې ایران ته د کار دپاره لاړ شي دا زموږ د هیواد مسؤلیت دی سره د دې نه چې موږ ډېر یو ښه نیرو لرو د منابع بشري ډېر ښه نیرو لرو افغانستان دغسې یو هیواد دی چې د جنګ نه راوتلی دی او د دې ټول سیستم باید بازسازي شي دا هیواد بیا رغونې ته ډېر ضرورت لري زما په فکر دولت باید په داسې یو ستراتیژي باندې کار وکړي چې زموږ زلمیان دې ته اړ نه وستل شي چې دوی د کار دپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي بیا هلته د هغه هیوادونو د خوانه دوی په مختلفو مشکلاتو باندې مواجه شي او مختلفو سیاسي اهدافو دپاره هغوی استعمال شي زه فکر کوم په دې برخه کې مسؤلیت زموږ دولت ته راجع کېږي چې دوی ولې داسې کاري پلانونه نه دي درلودلي تر اوسه پورې حالان چې موږ دغه نیرو ته ډېر ضرورت لرو او که بیا هم د دې دپاره چې که دوی نه لري دلته دغه امکانات د دوی د استفادې نه بیا په رسمي توګه مسؤول وزارتخانې دي باید د دوی دغه منابع دغه لست دغه ډیټابیس جوړ کړي څومره زلمیان څومره نیرو د کار موږ لرو نو دا د دولت یو وظیفه ده چې د خپل د هیوادوالو د خپل د افغانانو د افرادو حقوق خوندي وساتي او د هغوی
اتمر صاحب د ځوانانو خبره خو وشوه که تاسې من ته دا وایئ چې څه کول په کار دي په دغه شرایط کې چې خپله افغانستان د یو ډول سیاسي بحران سره د انتخاباتو وروسته نه مخامخ دی او یو سیاسي ثبات فعلا نشته په افغانستان کې د انتخاباتو نو وروسته البته د انتخاباتو په سر تر اوسه نتایج نه دي اعلان شوي څه کول په کار دي چې دغه د بهرنۍ لاسوهنه بل خصوص د ایران دغه وروسته اقدام شن کړی شي څه کول په کار دي
ګوري تاسو دا پیغام زموږ امنیتی قواو ته راګرځي که موږ په دې عقیده لرو که موږ په دې باورمند یو چې د دوی د دغه منابعو نه دښمن زموږ په ګټه استفاده نه کوي نو باید د دې لپاره یو جدي عاجل فکر وشي موږ باید خپل هیواد سرحدات دومره ټینګ وساتو نه یوازې دا چې زموږ دښمن دی که مداخله ونه کړي رانشي بلکې هغه شی چې زموږ د هیواد د ملي منافعو په ضد دی هغه ته هم اجازه ورنکړو کم زموږ بیچاره زلمیان که په دې نه پوهېږي دولت خو په دې پوهېږي امنیتي قوا خو په دې پوهېږي دا زموږ کارشناسان خو په دې پوهېږي دوی دې باید دولت ته داسې مشوره ورکړي چې دا که منګه داسې فکر کوو چې آینده کې دوی زموږ د ملي منافعو پر ضد باندې استعمالیږي نو دې پروسې ته باید توقف ورکړي
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب احمد صاحب که په لنډو ټکو کې ماته ووایي چې آیا دا ممکنه ده چې د افغانستان سرحدات وتړل شي او امنیتي قواوې آیا دومره وړتیا لري چې د ممانعتو کې د دغه خارجي لاسوهنه په دې طریقه باندې چې په دغه ډول باندې د خارجي لاسوهنه شنډه شي په افغانستان کې
ولنه د موږ امکاناسته چې دا سرحد سفیلند اوانان په مخ باندې خلاص کړی د موږ ځوانان مانه کوڅه د سرحد لار نه غیر قرار ډول باندې لار نشي او د توان په حکومت کې ستاده
ډیر زیاته مننه تاسو نه
زخمی بیا مزرات تخور کا خمی کا زخمی زخمی بیا مزرات تخور کا
اور بل چخور کرما جور دبورو شور کرما دخل خائص یارا بل بپتا اور کرما اور بل چخور کرما جور دبورو شور
ماری چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کئی زوانی سپن جبن اسلا لبان استادا کماری چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کئی زوانی سپن جبن اسلا لبان بل لبان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا